په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دغه یو ساده پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې یو سات کې به د افغانستان د امنیتي مسایلو په اړه راپورونه واوري او د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې به راوخلو چې وای په هیواد کې شپاړس ولسوالۍ له شدیدو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دغه راز له طالبانو څخه د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو جزئیات لرو او نور مسایل هم لرو، خو مخکې تر دې چې راپورونه راوخلو خبرونه تباور سو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې ترتوس، دمشق او هومس ښارونو کې څلور چاودنې سوي دي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جیشل اقتصادي هیوادونو د سرمشریزي ترڅنګ سره ولیدل. د بوروس تراسې خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه سپای څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي. ټاکل شوی چې ډېر ژر به د انتخاباتو نظام د اصلاح په برخه کې تقنیني فرمان د ولسمشر غنی لخوا توشیح شي. او د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د تیرو دو کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلی ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد ارغت منیش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغلته د وسلوالو ځالې لمنځه یوسي.
په جانیخیل کې هم دښمن ځینې تحرکات درلودل او موږ وکولای شو د دوی ځالې د منځه یوسو، او اوس جانیخیل ولسوالۍ د موږ په لاس کې دي.
نموړي ویل چې د محل د جانیخیلو په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي. د پکتیا جانیخیلو ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې تقنیني فرمان د ولسمشر غنی لخوا توشیح شي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتخابات قانون تعدیل شوی، مساویده د کابینې لخوا تایید شوی او ډیر ژر به توشیح شي. همدارنګه د انتخاباتو د امنیت، ارزونې او مالی برخې لپاره هم دوه کمیټې ګمارل شوی دي.
وروسته له هغه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي نظام د اصلاح په تړاو د افغان ولسمشر دویم تقنیني فرمان هم رد کړ، د افغانستان حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د وړاندیز شوي طرحې متن چمتو کړی. خو د انتخاباتو د سار ټولنو په باور اوسنیو ستونزو ته په پام سره داسې نه برېښي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د تیرو دو کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
دا دولت د 50 کلونو لپاره دی. موږ د تیرو دوه کلونو په ژمنه کې پاتې راغلی او موږ باید خلکو ته توضیحات ورکړو چې ولې موږ پاتې راغلو. په راتلونکي درې کلونه هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ پکې جوړیږي.
ښاغلی عبدالله ویل چې نړیوالې ټولنې هم ډاډ ورکړی که چیرې د افغان حکومت د خلکو په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي، افغانستان سره به همکاري ته دوام ورکوي. او د جوزجان په منګجیک ولسوالۍ کې یو کلن ماشوم خپله شپږ کلنه خور د ټوپک په ډزو وژلې ده. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غوري ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار رامنځته شوې ده. په کورونو کې د وسلو ساتل او د کورنیو بې غوري د دې پېښې اصلي لامل ګڼل شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې ترتوس، دمشق او هومس ښارونو کې څلور چاودنې سوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې لومړی غبرګې حملې له د ترتوس ښار سره نږدې وسوي. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې لومړی چاودنه د موټر بم په وسیله او دوهمه د ځانمرګ برید کوونکي په وسیله وسوه. دوهمه حمله د لومړۍ حملې قربانیانو د ژغورونکو پر ټیم وسوه. دغه رسنۍ همداراز ویلي چې یوه موټر بم په هومس کې هم د باب تدمر په خوله کې وچاودید. په سوریه کې د بشري حقونو ادارې چې په برتانیا کې میشته ده ویلي چې د هومس بمي چاودنه د سرتیرو په یوه پوسته سوي چې پکښې دوه افسران وژل سوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې سبوره ښار ته نږدې هم یوه چاودنه سوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جی شل اقتصادي هیوادونو د سرمشري ستر څنګ سره ولیدل. امریکایي چارواکو نن ویلي چې د دغې غونډې جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خپاره سي. د کرملین وان دیمتری پسکوف خبریالانو ته وویل چې پوتین او اوباما د سوریه او اوکراین په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټان په سوریه کې د یوه اوربند په اړه موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې چې د چین په هنګژو کې د اقتصادي غونډې تر څنګ سوي له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. کری او لاوروف لا څو اونیو راهیسې په دې اړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې او نورو سخت دریځو پر وړاندې جګړه کې د امریکا او روسیې ترمنځ پوځي همکاري په څه ډول غښتلې کېدای سي یوې موافقې ته د رسېدو لپاره خبرې کړې دي. په جرمنی کې د پناه غوښتنې ضد ګوند چې د انګلا مرکل د کریسچن ډیموکرات ګوند مخالف دی وایي د پناه غوښتنې په اړه د مرکل د تباه کوونکو پالیسیو له کبله به بریا د دوی وي. د جرمنی لپاره بدیل په نوم ګوند مشرې فراوک پتری ویلي چې په مکلینبورګ فورم فور پرومن کې د دې د ګوند بریا کریسچن ډیموکرات ګوند خپل اصلي ځای ته رسولی دی. د مرکل ګوند د سپتمبر څلورمې په دولتي انتخاباتو کې دریم ځای خپل کړ. په دغو انتخاباتو کې کریسچن ډیموکرات ګوند 19% رایې ترلاسه کړې او تر سوسیال ډیموکرات ګوند شاته سو. سوسیال ډیموکرات ګوند 10.6% رایې ترلاسه کړې وې او د جرمني لپاره بدیل ګوند یا AFD 0.8% رایې اخیستې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې. مسکو غواړي چې له لندن سره بیرته اړیکې شې کړي. تریزا می په چین کې خبریالانو ته وویل ډېر پیچلي او جدي مسایل او ستونزې شته چې خبرې باندې وکړو. زه هیله لرم چې په آزاده او پرانیستې توګه به خبرې وسي. د کرملین وان دیمتری پسکوف د چین په هنګژو ښار کې د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د سرمشریزې په حاشیه کې خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه ښه او مؤثره وه. د زیاته کړه چې پوتین می ته په ښکاره دا پیغام ورکړ چې موږ په بشپړه توګه د اړیکو د بیرته ټینګولو او تر ټولو حساسو برخو په ګډون په ټولو برخو کې خبرو ته چمتو یو. له روسیې سره د برتانیا اړیکې په دې وروستیو کې د ځینو پیښو له امله په تیره بیا د کرملین د منتقد الکساندر لیتوینینکو د قتل د څیړنې پر سر خړې پړې سوي دي. او د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د جاپان د سمندر لور ته درې بالستیک توغندي ویشتلي دي. دغه تجربه په داسې حال کې سوې چې په چین کې د جی شل سرمشریزه پای ته رسېږي. په دغه سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی چې غواړي د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د هیوادونو لخوا شمالي کوریا یوازې منځوي کړي. د توغندیو دغه تجربه د هغو تجربو لړۍ ده چې سږ کال شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له قوانینو په سرغړونه سره کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي په تمدا ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د دې خبرونه مهم موضوعات دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په ټول هیواد کې شپاره ولسوالۍ له لویو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. خو سیمه ایز چارواکي بیا تر تهدید لاندې ولسوالۍ شمیر لوړ بولي.
شپاره ولسوالۍګانې تر تهدید لاندې ده، اما موږ هلته وکولای شو چې د دشمن ټول هغه کورورو سرامنستکی رفیع کو.
د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي دا مانی چې د جانخیل ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. دغه راز به د پکتیکا د اومنی ولسوالۍ په اړه هم وروستي جزئیات واوري. پر نورو امنیتي موضوعاتو سربیره به دا هم اوري چې په افغانستان کې کوچیان له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
مالداری 80% وړه مالداری له دې نه لا زیات له کوچي سره ده. افغانستان نفوس 10 میلیونه ده. شپږم حصه د افغانستان نفوس موږ تشکیلو. معنا څه؟ $1 میلیارډ د افغانستان د کوچیانو حق کیږي.
په دوهمه نیمه کې کور کلی او د ښځونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرونه اوریدلی سئ چې پر دې بحث کوي چې د ماشوم د جنسیت په تعینولو کې ښځه رول لري که نارینه. ډاکتران وایي
د جنسیت په تعینولو کې مور رول نه لري. د هلک د نطفې په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
اوریدو ته را سره پاته سئ. دا خپرونه مو تر 3 بجو ده. تاسی ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر و بجو پري خبرونه لري ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وای په ټول هیواد کې شپږ ولسوالۍ له لوی امنیتي تهدید سره مخامخ دي خو د څلور ولایتونو سیمه ایز چارواکي بیا یوازې په دغه ولایتونو کې نونس ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ بولي او دوی وایي چې ځینې د سقوط سره هم ځینې سقوط کړی دي د افغانستان په خوانی لوی درستیز په افغانستان کې د تروریستي مرکزونو د جوړولو هڅې د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي او په وخت امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو نه رسونه د ولسوالیو د سقوط لاملونه بولي تفصیل محمد حدیث پر دې سره کوي
کته هم د افغانستان دفاع وزارت او اجرایی رئیس وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو پراخ تهاجمي بریدونه د فکړي خو د څو ولایتونو سیمه ایز چارواکي په خپل سیمو کې د طالبانو د فعال حضور خبره کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 316 ولسوالیو څخه یوازې پر 9 ولسوالیو دوی کنټرول نه لري او هغه ولسوالۍ چې لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي شمیرې شپږ ستر رسیدي د وزارت د وایي مرسیال محمد راتمنش
شپارس زایا یعنی شپارس ولسوالیگان تر ده تهدید لاندیده اما مونگ حال تا وکوالای سوالسی ده دشمن طول حقا کرورو سرامنستکی رفیه کو او ده دشمن زال دمنزی یوسو
خو په ورته وخت کې د کندوز بغلان ننګرهار او پکتیا ولایتونو د ولایتي شورا یو شمیر غړو او ځینو سیمه ایزو چارواکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تر هغې زیات دي چې دفاع وزارت وایي د کندوز د ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی وایي چې د کندوز له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالۍ عملاً د طالبانو په ولکه کې دي او د نورې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي که څه هم د افغان حکومت ځای رئیس وایي چې حکومت په ټول توان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي خوب خوانه لوی درسیز شیر محمد کریمی بیا د امنیتی ځواکونو پر رهبری او د اکمالاتو په برخه کې لزینو سنزو یادونه کوي خغلی کریمی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا پوښتنه چې ولې په تیرو دریو میاشتو کې وسلوالو یو شمیر ولسوالیو ته جدي امنیتی ځواکونه متوجي کړي دا سه جواب کړه
ازمان نقطه نظر درې اساسی ټکی هغه دا ده چې رهبری ډیره مهمه ده زه په اکثر وایم چې د رهبری کمزورتیا وینم دویم متاسفانه چې هغه چې لازمه ده هماهنګي نشته عدم هماهنګي هم باعث دی کیږي چې په چارو کې یو څه مشکلات ایجاد شي دریم ټکی په موقع سره اکمالات نه کیږي
د کورنیو چارو وزارت که څه هم تر یو بریده ستونزه منی خو وایي د همغږۍ او امکانات اکمالات او ستونزه یې تر ډیره حل کړې ده نو ځکه عملیات بریالي دي د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو له تحرکاتو هیڅوک انکار نشي کولای خو په ټوله کې وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی محمد حدیث پردیس ازادي راډیو کابل
له حدیث پردې څخه مو د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونه واوریدلې چې وایي شپاره سولسوالۍ تر امنیتي تهدیدونو لاندې دي اوس به ورسو پکتیا ته په پکتیا کې د افغانستان دفاع وزارت رسما اعلان کړی چې د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده دغه ولسوالۍ اته ورځې دمخه طالبانو تر کنټرول لاندې راوستې وه دا چې ځایي چارواکي په دې اړه څه وایي او وضعیت څنګه دی په دې اړه به له سیمې څخه زموږ د همکار داود تپان څخه نور واورو چې همدا اوس د ټلیفون پر لیکه دی تپان صاحب که زما ژغ اوري نو لطفا د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جانخیل ولسوالۍ د نیولو په اړه ځایي چارواکي څه وایي آیا دوی تاییدوي که څنګه
مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د دفاع وزارت هم نن خبري ناشته کې دا څرګنده کړه چې جنرال ورسوالي د دې په لاس کې ده د پکتیا د امنیت امر سمونوال محمد ایوب وردګم څو شی به وړاندې لمونږ سره د ټلیفون په لیک وویل چې ورسوالي د موتی کلی تر موتی کلی پورې د دوی کتاب ورسېدلی دی او ټول هغه ساحه د عملیاتو لاندې دی او نیولې دي ځینې ساحه چې د وسلوالو لاس ته په تیر اته ورځ کې لیدلې وي د داهم ویل سي چې لم غر هغه سیمه ده چې د حکومت ځواکونه به ترې تهدیدېدل او نسو کولی دوی عملیات پرمختګ وکړي هغه هم دوی په یو ځانګړو کې تاسو لاس ته ورغلې و هغلته د دوی ځینې وسلې هم لاس ته راوړې دي د دوی په خبره د ورګوډ د غره سرونه هم خاصو کې تاسو او د کمانډو ځواکونو نیولی او پکې ځای په ځای شوي دي. هغه مهمې نقطې چې د جانخیل ولسوالۍ سکوت یې ممکن کړی و، د هغو د نومونو په اخیستلو سره دوی دا ثابت کړه چې دغه ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. وسلوال تر اوسه پورې وسلوال هم په دې اړه هېڅ نه دي ویلي چې ولسوالۍ رښتیا هم امنیتي ځواکونه همدومره پرمختګ چې دوی یادوي کړی، او د عام سیمې عامو خلکو سره چې مونږ خبرې کوو هغوی هم وایي چې عملیات په تېزۍ روان و، او په سیمه کې تقریبا امنیتی چارواکي تاییدوي، او د سیمې خلک وایي تر شلو پورې وسلوال طالبان په تېرو دوو ورځو کې وژل شوي دي. بلې پرې بجان
بله مننه تپانسه بلخد پکتیکا ولس ولایت اومنی ولسوالی په اړه هم ځینې راپور نه خبر سوي دي چې وايي طالبان ولاندې کړی ده، نو دغه راپور نه څومره دقیق دی او آیا چارواکو سره تاسو خبرې کړې غوي څه وايي په اړه؟
څو شي به وړاندې دي پکتیکا والی الیاس وحدت مونږ سره د ټلیفون پر کار خو ویلې چې دی ومني ولسوالۍ نه د سکوت خبرونه د دروغ وګڼل، دوی ویل چې په یغه ولسوالۍ کې دوی دوه پوسټې درلودې چې دغه پوسټې د کلیو د ساتلو په خاطر وي. د کلیو خلک دوی ته راغلي دي چې وسلوال طالبان په دغه ځای باندې په دغه پوسټو باندې کله کله اندښتونه کوي، دا په کورونو کې لګیږي، نو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دوی سره همکاري وکړي. حکومت د دې په خبره د الیاس وحدت په خبره چې حکومت ځکه پرېکړه وکړه د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي، په دې اساس دغه دوه پوستونه هغه خپل سرتیري یا ځواکونه چې څومره وو هغه یې ترې باسلي دي، کلي خلکو ته هم دغه پوستې سپارلې دي چې دوی یې وساتي. ولې اوس دغه خبرې سوې دي د وحدت په وینا که دوی بیا هم خلک د سیمې خلک دوی ته اجازه ورکړي، دوی کولی چې همدغه ولسوالي او د ولسوالۍ همدغه دواړه پوستې چې اوس وسلوال ورته راغلي دوی بېرته ونیسي. د الیاس وحدت وایي چې دغه ولسوالي ځکه له خطر نه وتلې ده او سکوت نشي کولی چې د ورڅېرمه د چارباران یحیی خیلو جانخیلو خیرکوټ ولسوالۍ د یوسف خیلو ولسوالۍ موجودې دي. په خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوی په خبره د اردو لیوا موجوده ده، همدا ډول په دې نورو ولسوالۍ کې ډېر غټ قطاعات لري. د خلکو غوښتنه نه وي، دوی به وکولی چې دغه پوسټین بېرته ونیسي او دغه سیمو ته بیا هم افغان ځواکونه ولیږي.
بله ډېره مننه داود تپانوی چې د پکتیا او پکتیکا د ولسوالیو د امنیت په اړه موږ ته راپور او جزئیات راکول، مننه. اوس موږ ځو جنوبي ولایت هلمند ته. پر لشکرګاه ښار بیا بریدونه زور اخیستی دی، دوی ورځې کېږي چې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند بریدونه روان دي. ولایتي شورا وایي چې حکومت دی د قرارګاو او دشتي سیمو څخه سرتیري ښار ته راولي چې د لشکرګاه د سقوط مخه ونیسي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د لشکرګاه څخه دفاع کوي او ګڼ شمېر سرتیري د لشکرګاه کندهار ترمنځ لوی لارې د پرانستلو په عملیاتو بوخت دي. له سیمې څخه زموږ همکار محمد الیاس تایی یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې په ګډه به یې واورو. البته دغه راپور د هلیکوپټر په غږ پیلېږي.
سره له دې چې لشکرګاه ته را لازه د ملي اردو یو هلیکوپټر الوتکه د 215 میوند کلو اردو څخه اکمالات کوي، خو د لشکرګاه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیرې شپې راهیسې تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیري نه دي رسیدلي. د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوه پوسته سکوت شوې ده، درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بردونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي اوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکي وارخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې اوزې اوسیدونکي چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
نیم عبدالجلیل دی سرکار سره رامه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړي ټکان شروع و برایم مخصوصان نم ټکان شروع و نو وس حالات وار په وار خرابې دي بر په دغه باندې مو موږ دا ویل چې شری چې یس کډه بار کوسته د چاري وخت دی دا وس و دا وس موږ کډ ور پورته کول ام ټکان و دوړي و دغه مشخپل دلې چې دا غټ مرمۍ مشته دلې او د کورو بغلت
نیم مساجان استاد دا خود خود ټکان دي مؤمنان بیریج سره په تکلیف په بازار کې کار کوو اوس پړ ته بازار ما بنس سو د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس و ام لري د شپې بیریج په شنو دا وس موږ په خونه کې بده دل ګرمیم ده موږ په خونه کې بده دل نو وس واړه چې دا سم کې دامن په ځای خپل خواري ژوند کې داس په بیغه مزل سره و
د شر څلورم او زه بابا جی نږدې ولس میشت کیږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. خو د دوهم یو زه پر امنیتي پوسټو بریدونه نوی دی او ورسره ترغ پیل کیږي چې وسلوالو په 13 اگست میشت کې وکولای سول د نادالی ناوی او ګرمشیر ولسوالیو ډیر سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. سره لدی چې په 13 دوه نوی کې د لشکرګاه په نږدې سیمه کې د وسلوالو ډلیز بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی. خو د اوس تازه پیل شوو بریدونو په اړه د هلمند د والی ویند وایي طالبان غواړي په دې بریدونو سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو درې اونیو راهیسې روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅه هم دغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولسته د هلمند شریف پتمن ولسته ډاډ ورکو چې انشاءالله هیڅکله هم دښمن نه توانیږي چې هغه ساحې کې چې د ښار مربوط ساحې دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل لمسته کې. خو بیا په شهرای عمومي فعلانم عملیات روان دي تر څو د دې لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څوم د ښار د دوهم یوځي پر پوسټو د پیلسوي جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټولو سیدونکو اوري. خو د والی ویاند عمر ځواکوي وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته چې د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره پر 50% هلمند حاکمیت لري څه په کار دي؟ د ولایتي شورا منشي عطا الله افغان وایي د قرارګاه او مرکزونو څخه دي امنیتي ځواکونه لشکرګاه ته واستول سي چې پر دشتونو موقعیت لري او یوازې د ځان څخه دفاع کوي.
په کار د دې د پاره د دې چې مخکې چې کومندان سبابل مخکنی کومندان د کلی اردو د لیو چاغول چې ماته په مساکله ولسوالۍ کې روشن ټاور امنیت نه لري، نو د اوس د پاره شار تر هغه مناتی کوم مهم دي چې زموږ د ملي اردو باج سرتیری په دشتو کې پراته دي. د دې د پاره چې د شار اوزا جوړ شي او شار د ماسری څخه خلاص او د سکوت څخه خلاص، هغه سرتیری چې پغه شمو کې دي چې هغه اسی پزیر نه دي، باید هغه سرتیری اجالن لشکرګاه شهر ته راسي چې د شهر مشره مات.
د لشکرګاه پر امنیتي کمربند چې د شهر د زړه څخه د 35 کیلومتره فاصله لري، په داسې حال کې بردونه زور اخیستې دي چې د شهر ته غزیدل لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مساکله، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د سنگین، واشیر، مارجه، ناوي، خنشین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. که څوم حکومت د نادلی په چانجیر کې لنمحال عملیات وکړل او دمګړې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د پرانستلو په عملیاتو بخدي، خو وسلوالو په تیرو یوولو سمیشت کې په چټکۍ سره د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ او ځانونه د شار تر څلور خواوو او نږدو پلو پورې ورسول. موږ دریاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو په منځني سپد ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای سي. د غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو راپورونه او مطالعه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او ویل ولې په تمدا ازادي رادیو دات کام. اوس موږ په افغانستان کې د کوچیانو ستونزو ته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو کوچیان وایي چې د حکومت د ګڼو ژمنو سره سره د دوی ژوند ته پاملرنه نه ده سوي. دوی چې د خپل ستونزو د تړلو لپاره د دوشنبه په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو وایي چې له دې وروسته د ورکړل شوي ټول حقونو غوښتنه کوي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې د کوچیانو لاسنیوي او د ستونزو حل ته ژمن دي او د کوچیانو د ټولنیزې پرمختیا لپاره د دیارلسو ادارو یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. نور تفصیل بل یوسف خان سره ترانس خبرو.
افغان کوچیان وایي چې د سرپناه حق څخه نیولې بیا د روغتیا پوهنې په عمومي چارو کې د ګډون دوی ته د ځانګړي پالیسۍ او ګڼو نورو حقونو څخه بې برخې دي. په شاوخوا ډېر شولتونو کې د دوی لسګونو استازي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې راغونډ شوي وایي چې له دې وروسته د یوې ځانګړې طرحې له مخې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د کوچیانو چارو د سمون د خپلواک ریاست مشر دلاور فیضان د کوچیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل چې د کوچیانو اړوند چارې د حکومت دننه همغږې نه دي او دې چارو د شته کوچیانو ستونزې په خپل حال پریخی دی.
مالداری اچاک سره وړه مالداری لدین لازیات د کوچی سره نه خوریاستی په زراعت وزارت کې ده. صحت د سیتانې تور کړي، مالداری د زراعت تور کړي ده، معرف د معرف تور کړي ده. د موږ لپاره انکشافي بودیجا یو لک ډالر دی ویو. ما ته د تاله لپاره به دوله کو. افغانستان نفوس ډیر سپیلونه ده. شپږم ایسه د افغانستان نفوس مونږ تشکیلو. معنی څه؟ 1 میلیارډ ډالر د افغانستان د کوچانو حق کیږي. که په پیسادی د نفوس را سره کوي.
ښاغلی فیضان وایي کوچیان غواړي چې حکومت یې د دایمي مېشت کیدنې لپاره هر اړخیز پروګرام پیل کړي، په عامه ادارو کې د کوچیانو ونډې ته شرایط برابر شي، د ښوونې او روزنې حق ترلاسه کړي، دوی او مالدارۍ ته یې روغتیایي خدمات برابر شي. د یادونې ده چې کوچیان د دې ستونزو تر څنګ ډېر وخت د تګ راتګ په وخت کې د څړځایونو او مشکېدو په خاطر د ځایي خلکو او زورواکو له مخالفت سره مخ کیږي، چې وسله والې نښتې پکې هم شاملې وي او دا ستونزې بیا بیا تکرار شوې دي. د افغان حکومت چارواکي که څه هم د کوچیانو په وړاندې شته ډېرې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ملي یووالي حکومت یې د حل لپاره هم اقدامات کړي دي. د چارو د ادارې د ټولنیزو او فرهنګي چارو رئیس میاګل وسیق وایي چې ولسمشر د کوچیانو د ستونزو حل ته ژمن دی، خو د هیواد امنیتي وضعیت لکه د نورو برخو په څیر د کوچیانو ژوند د ښه کېدو مخه هم نیولې ده.
ولسمشر هماغه ژمنې ته اوس هم ژمن پاتې شو، یعنې سږ کال د چنګاښ میاشت کې حکم صادر کړي، یو کمیسیون جوړ شو چې په هغه کې د دیارلسو ادارو مینان شامل دي. یعنی دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څنګه ترسره کړي.
له دې سره په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي وایي چې ولسمشر ډېر ژر د کوچیانو سره ګوري او د دوی د ستونزو د حل په خاطر پر ځانګړي وړاندیزونو غور کوي. د ولسي جرګې استازی نذیر احمد احمدزی وایي کوچیان له دې وروسته پټه خوله نه کیني او د اساسي قانون په رڼا کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مدني فعالان وایي هغه ځوانان چې بهر ته په قاچاقي لارو ځي، هغوی ته باید عامه پوهاوی وسي چې د بهر تک په پیسو دوی کولی سي په خپل هیواد کې کاروبارونه پیل کړي. دا چې څنګه شاه محمود شینواری په اړه جزئیات راکوي.
مدني فعالان وایي د دې په خاطر چې بهر ته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي، افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمې په ورځ د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان تاته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکي ولی محمد کنډیوال چې په سویس کې د ناقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړې وایي که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي، نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه نه کړي.
تر ډېره حده پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري، د لارو سفرونه کوي، هغه معلومات په هغه پیمانه نشته، د خلکو سره شریک شوی دي. یوه لویه وجه زام دا ګڼم چې خلکو ته لام دغه لارې او غلطه ژوند یو خیالي ژوند ښکاري، په داسې حال کې چې دوی خبر نه دي، دوی لام زړه کوي هلته ځي.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تک پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثر ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان د بهر ته تک لپاره پیدا کوي، که په وړو کاروبارونو ولګول شي، د دوی تر څنګ نور ځوانان به هم کاري بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راوخلي دلته په هیواد کې په سرمایه گذاري وکړي، که یو ورکوټې دوکان هم جوړ کړي، نو دوی دلته په اغومره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ وخت به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخړونکي قیس سلامدار وویل دوی دغه بهیر له تېر یوه کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی وو، چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وایي له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسې ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پنځلس کال کې د پنځلس کال چې تیر شوی دی، د پنځلس کال د ترقی او آبادی او د پیشرفت کلونه ول، او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکړو باید د ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي، خپل هغه کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه وکړي، تر څو موږ وکړو کولی شي دغه پیشرفت دغه ترقی چې تر اوسه پورې موږ لاسته راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمېر ولایتي مسؤلینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانانو ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسؤولو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړې او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
خبریاست په هنګری کې چیرونکو معلومه کړې چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس چیرونکو وایي د دوی چیرونو وښودل چې سپی د خپلو ماسو لنیمایی کنی برخی ده خبرو یا الفاظو ده پروسس کولو او لشه برخی ده جخ ده زیرو بم ده پیشندلو لپاره کار اخلی. ده چیرونکو پا وینا انسانان هم دقیقن پا همدی دول جبه و الفاظ پروسس کوی. ده ده مانا داره چه سپی ده خپلو خواندانو ده جخ لحنه ده حقوی ده خبرو پا مانا پوهیشی. ده مثال پا دول کلچی چیختنی ستاینه کوی یا حدسوی ده حقه ده خبرو لدول پوهیشی. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهېدو په اړه لومړنۍ څېړنه ده. څېړونکو دا تحقیق په دیارلس روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څېړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅېړه.
او سم دوی بجو دیرش دقیقې دی. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ مهم خبرونو سرچکې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جان خیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. دا ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې تقنیني فرمان د ولسمشر غني لخوا توشیح سي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت د تیرو دوو کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی دی. عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د جوز جان په منګجیک ولسوالۍ کې نن سهار یو اوه کلن ماشوم خپله شپږ کلنه خور د ټوپک په ډزو وژلې ده. د جاپان دفاع وزارت د شمالي کوریا لخوا د جاپان سمندر ته د ویشتل سویو درو توغندیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په چین کې د جی شل اقتصادي هیوادونو د سر مشریزې تر څنګ سره ولیدل. په سوریه کې د حکومت تر کنټرول لاندې تر توس دمشق او حمص ښارونو کې څلور چاودنې سوي دي. او په جرمني کې د پناه غوښتنې ضد ګوند چې د انګلا مرکل د کریسچن ډیموکرات ګوند مخالف دی وایي د پناه غوښتنې په اړه د مرکل د تباه کوونکو پالیسیو له کبله به بریا د دوی وي.
له ملالۍ بشیر څخه مننه. اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه لرو او ورپسې به یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ دوه اونیز پروګرامونه واورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د هرات ولایت د سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي چې یو چکی شرکت غواړي چې په دغه ولایت کې د سیمنټو پر یو پروژه پانګونه وکړي. د دغه خونی مرستیال سیرو سلاف نن دوشن بازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د دغه پروژې د عملی کولو لپاره یو سروې ترسره کیږي چې راپور به ډیر ژر له ولسمشر سره شریک شي. د ښاغلي هلاف خبره چې شرکت غواړي چې د افغاني شرکتونو په مرسته په دغه پروژه پانګونه وکړي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د سویابینو کښت ښه نتیجه ورکړې ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته ویل چې د سویابینو په نوم دغه بوټی چې په اوس وخت کې کرد پراختیا په حال کې دی تر څیړنې وروسته په هلمند کې د پام وړ نتیجه ورکړې ده. د ښاغلي قلم په وینا دوی سږ کال د سویابینو کښت ته د 550 جریبه ځمکې د توزیع نیت لري چې شاوخوا 150 میټریک ټنه حاصلات به ترې ترلاسه کړي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1270 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درنیمنې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. دا هم نن د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوانګ توکو بیې: یو لیټر پیټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 40 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونا.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د
ډرامې په تیره برخه کې مشرانو دا ونه منل چې په کلی کې د سیمه ایزه شورا جوړ شي. راځي په دې برخه کې واورو چې دوی ته به څوک قناعت ورکړی شي او کنه.
ولی جان وروره، په یو کار کې چې تاوان پکې نه وي ولی دا خلک مخالفت کوي؟
موږ د سیمه ایز شورا په ګټه چیرته پوښي وي چې ته د تاوان خبرې کوي.
داسې مو یې ولی جانه، څه خبرې خو مخکې مربانې کړې وې. او
جمیل جانه، هر ځل مې همدا خبره اورېدلې چې په ګټه مو ده، د کلي په ګټه مو ده، خو نو وایي چې څه ګټه؟ همداسې نه ده صحیح ده.
ګټه یې دا ده چې خبره به مو پخه شي، پرېکړې به مو د کاغذ په مخ راشي.
څنګه زړه دې بدمشه؟
دا کومې پرېکړې چې زموږ مشران یې په جرګو کې کوي دا به په ولسوالۍ کې ثبتېږي، ولسوالۍ به هم له خیر او شره خبره وي.
خو هغو کسانو کې چې غلطي وي هغوی به د شورا جوړول د سره ونه مني. وایي ولې؟
ښه زړه دې بدمشه ولې؟
ځکه چې هغوی نه غواړي چې د پوښتنې څوک پیدا شي.
او خو زړه دې بدمشه، دا خبره خو د لمر نه هم روښانه ده، او که بیا غلطې فیصلې وکړي څوک به پیدا شي چې غږ پورته کړي. همداسې نه ده جمیله؟
خدای دادا، وایم د نخې مینځ دې وویشت، خو بیا موږ باید داسې ونه اوسو چې د غلطو خلکو خبرې ورسره ومنو.
خبره کوي.
تیره میاشت ما خپل یو ډیر پخوانی ملګری په بازار کې ولیده، ساختماني مواد یې اخیستي وو. ویل یې د سیمه ایزې شورا په مرسته زموږ په کلي کې ښوونځی جوړیږي.
ښه مثال دې ورکړ سعید وروره. د شوراګانو په مرسته کلي ته ډیر کومکونه ورکول کیږي، لکه د ښځو لپاره د خیاطۍ او سواد زده کړې کورسونه، د چرګانو فارمونه، له کرنې او مالدارۍ نه هم ډیر کومکونه اخلي، لکه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او داسې نور.
ښځې به هم خپلې شورا ولري، مشورې به کوي او خپلې ستونزې به د مشرانو تر غږه رسولی شي.
جمیله، دا خو ښه خبره ده چې زموږ کلی د شورا په جوړېدو سره پرمختګ وکړي، خو دا هر څه په یوازې سر کله کیږي؟
رښتیا وایي ولی جانه، ټول باید یو لاس شو، مشران، کشران، ښځې او نارینه به په ګډه کار وکړو.
نو زړه دې بدمشه، دا کار یوازې نه کیږي، د مشرانو سره هم دا خبرې وکړي چې هغوی هم خبر شي.
هو سمه خبره ده،
حتماً یې له مشرانو سره یادوو، ځکه چې هغو ته قناعت ورکول هم شرط دی.
چې داسې ده نو زړه دې بدمشه، ورشئ له خان صاحبانو سره یاده کوي، ګورو به چې هغوی راسره قبلوي او که نه.
دیگه څنګه غورځوله چې دونه چت شوی؟ هی ادې، دا خراب دیگه مو بیرته په ما جوړ کړ. څه مو کوو؟ ایسته به مو اچولی وای.
دا یې لا بل د غوث الدین زوی خو یو تاوان د مستوره واړوه چې چپه یې کړه، بل اوس موږ دیګه هم ایسته واچوو. دا یې بله خوشحالي. نو زویه، تم بټۍ ته تللی وې که نه؟ تا به وړی و
مورې. زه خو مجبوره یم چې څو موده په دې بټیو کې کار وکم. خدای مو دې دا پورونه په خیر خلاص کړي. نور به بیا زمری یم خپل مکتب ته سم سیده ځي. ما نه خو درس و تعلیم هسې هم پاتې شو.
ای وای، تاج محمد زوی مې دی، خدای وبخښي.
آمین.
چې کله زمری پیدا شو ویل له ده نه به قاضي جوړوم، ځکه د خپله ډېر ارمان درلوده چې قاضي شي.
ټول ارمانونه یې خاورو ته یوړو.
مورې، دا ارمان خو یې په ژوند کې پوره نه شو. انشاءالله که زه ژوندی وم درس به په ووایم، له زمری به ښه زمری قاضي جوړ شي.
ښه چې زویه.
ګل محمده،
رښتیا ادې، بېګا هم خبره نیمکاله پاتې شوه. وایم دا پیسې چې کور کې شته دا په پور کې ورکم که دوکان له ګروی خلاص کړم؟
نه پوهېږم زویه.
بی بی ترورې، دلاور خان خو تر اوسه خپل پور نه دی غوښتی، لاس به یې نیوي بند.
دې خبرې ته خو زه هم حیران یم چې دلاور خان څنګه تر اوسه خپل پور نه دی غوښتی.
زویه، یو څوک چې ښه هم درسره کوي ته ورته حیرانېږې، کله چې پور هم درکوو ته ورته حیران وي.
ښه خیر ادې، هغه هم خپل علت درلوده. اوس به دا خبرې پرېږدم. یعنی ستاسې هم همداسې خوښه ده چې دوکان له ګیروی خلاص کړم؟
هو، دا ښه خبره ده زویه.
بس زه به یو څو افغانۍ نورې هم له چانه پور کړم، د دوکان ګیروی به خلاصه کړم، ملنګ ته به هم خبر ورکړم.
جمیل جانا پل می دسترگو تور می مرا نه خپکی گا زه خود دې سیمه ایز شورا په جوړولو راضی نه یم.
هو بخی زه یو بل خبرم کوم.
وایم لاس خبر خو وکړه جمیله، خو داسې خبرې چې د شورا نوم پکې یاد نشي
داسې خو نه کیږي، ځکه چې موږ ټول همدا د شورا جوړولو پر موضوع د خبرو کولو لپاره راغون شوي یو. څنګه ملک صاحب؟
هو جمیله زویه، ووایه څه دې ویل؟
ما تر اوسه له هیچا نه د دې دلیل وانه اورېده چې ولې نه غواړي سیمه ایزه شورا جوړه شي. همدا ویل کیږي چې نه او نه یې منو، خو فکر نه کوم چې څوک سم دلیل ولري.
ولې به سم دلیل نه لرو جمیل جانه؟ سل دلیل خو ورته لرو. دا شورا څه کوو؟ رکه روغه جرګه لرو، شورا ته څه اړتیا ده؟
جمیل وراره، که څه هم ستاسې ځوانانو یو کار مې خوښیږي چې با اتفاق یې او ټول په یو نظر یې، خو دا د شورا جوړول نه پوهیږم چې څنګه کار به وي.
کور دې ودان خان کاکا، زمونږ هدف هم د کلي خیر او ښېګڼه ده. هغه خلک چې خپل کلي کې شوراګانې لري ډېرې ګټې ترې اخیستې دي، د دولت لخوا ورسره ډېره مرسته کیږي.
یاره مونږ خو نه اورېدلي نه مو لیدلي او نه پرې باور لرو. جمیل جانه اسې ځانونه مستوي
کوو. ګوره جمیله زویه، همدا خبره ما هم درته وکړه. کلونه کلونه کیږي چې ملک یم، د همدې کلي خلک هر یو بیل بیل پېژنم.
ملک صاحب باید دلیل وویل شي. په یاد به مو وي چې کله مو په کلي کې د ښوونځي جوړېدل غوښتل، همداسې ټولو بې دلیله ممانعت کوو.
خیر، خو بیا آخر پوه شو چې ښوونځی مو د کلي او د بچو په ګټه وه.
د شورا په ګټه به هم پوه شو، خو پلار جانه ته چې د کلي ملک یې، ته هم د شورا له جوړولو سره مخالفت وکړې، نو نور به یې څنګه ومني؟ د شورا جوړولو پر ګټو خو مو زیاتې خبرې وکړې.
همدا یې ګټه ده چې ټک نه شوی، بیا به ولسوالۍ ته خبر رسېدلی یا ولی هم دا خپلې شخړې او جنجالونه په همدې خپلې جرګې کې نه حلو.
دلاور خانه، دا شوراګانې یوازې د شخړو د هوارولو لپاره نه دي. رنګ رنګ مرستې به کلي ته راشي، سړکونه به مو پاخه شي، کرنه او مالداري به مو ښه شي، او بله دا چې ښځو ته به پکې کار پیدا شي.
صبر وکئ، صبر. هو نه شوم جمیله، ښځې به څنګه کار پیدا کړي؟
ښځې هم په شورا کې غړیتوب لرلی شي، کولی شي چې کار وکړي، د درس او تحصیل په برخه کې خپلې ستونزې بیان کړي، او په تصمیم نیولو کې هم شریکي
وسی. جمیله، د ښځو خبره چې پکې شوه تیر له دې شورا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
خان کاکا، ملک صاحب، تاسو خو زما خبره واورئ.
الکانو ستړي مشي
خیر سي. سلام کاکا.
خی ویلی چې هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي. لکه مو ورځ نه چې بټې کې ځوانان کار کوي، کاروبار مې ډیر خمخت دي.
سلام کاکا، په دې خبرو دي زمونږ زړه نور هم راکه کوي.
سلام کاکا، یو خدای خوشو چې ځوانان په کار شول، او بل دا خوشو چې بټې لکلي لري جوړا شو. کلیوال هم لګینه بیغمه شول.
او کنه، خو کله چې په بټې کې ماشومانو کار کوو، پوره ورځ کې به سل خختم نشي پوره کولای.
رښتیا استاد، څنګه دې خو راغلی؟ تا خو ویلی و چې نن نه راځم.
کار مې خلاص شو، د مشرانو مجلس و. که خبرې دا د شورا د جوړولو په هکله مو خبرې کولې.
وی ښه ښه، رښتیا د شورا خبره څنګه شوه؟
هغه خبره بیخي جنجالي شوه. ویلی په شورا کې خزم برخه لري.
څه؟ ما واورېده چې د کلي سیمه ایزه شورا هم د جرګې په ډول ده، نو ښځې پکې څه کوي؟
هی وروره، زموږ سترګې لا هم پټې دي. ته لاړشه نورو هیوادونو ته وګوره چې خلک چیرې رسېدلي او موږ څه کوو.
څنګه دې دا خبره وکړه ګل محمده؟
تاسې ټول خبر یې چې زه څو وخت مخکې بهر ملکونو ته تللی وم.
او هماغه قاچاقي چې تللی وې که نه؟
هو، هغه مې تېروتنه وه چې قاچاقي لاړم، خو کم وخت کې په ډېرو شیانو پوه شوم. هغوی ډېر پرمختګ کړی، او راشه موږ ته وګوره.
زمون کلی کې ډېر خلک دي چې نجونې نه پرېږي چې مکتب ته لاړې شي.
اسلام کې هم نه دي ویل شوي چې ښځې په کورونو کې بندیانې کوي او سبق مه پرې وایست.
او که نه، دا خو ښه خبره نه ده چې نجونې له درسه پاتې شي. ګورئ، په کلي کې موږ یو ښځینه ډاکټر هم نه لرو.
خپلې لونې درس ته نه پرېږدو چې ډاکټران او معلمان شي، نو دا ښځینه ډاکټر او معلمه خو له اسمانه نه رالویږي.
ته هم رښتیا وایي ګل ماما ده. بیا چې ناروغ ورته پیدا شي په ښځینه ډاکټره پسې هاین تر ولایته روانی.
که زه خپله خور مکتب ته نه پرېږدم او ته خپله لور، نو څنګه به خپل کلي کې ډاکټرانې او یا ښوونکي ولرو؟
یاره ګل ماما ده، تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې. که مې لور درلودلی همدانن مې ښوونځي ته لېږله او پوهنتون مې هم ورباندې وایه.
وریرې او خورځې خو لرې که نه، هغوی باندې خو درس ووایه.
او ته م رښتیا وایې جان آغا.
اوس خبره د شورا ده، که دا شورا په دې خبره بندیږي چې ښځې ولې برخه پکې لري، دا خو ظلم دی. قانون ته غور کړی، نو مونږ یې ولې ونه منو؟
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې کلیوالو د سیمه ایز شورا جوړول په مختلفو دلایلو رد کړه. ستاسو په نظر آیا دا به اړین نه وي چې مخکې له دې نه که موږ کوم څه نه منو یا یې نه خوښوو، لومړی په ښه او بد ځان خبر کړو او خواهشا نړۍ ته وګورو؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د څو میاشتو په جریان کې داسې ونۍ نشته چې له ښځو سره د زور زیاتي پیښې پکې نه وي ترسره شوې. په مختلفو نومونو د میرمنو وژل، جنسي تیری، کورنی تاوتریخوالی، د لور د زیږولو په خاطر د میندو ځورول، او حتی په دې نږدې وختونو کې یوه مور په دې خاطر د خپلې کورنۍ لخوا ووژل شوه چې ولې لور زیږولې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې کوم رول لري؟ دا موضوع له طبي او اسلامي اړخه څنګه ده؟ او که په یوې مور د کورنۍ لخوا د لور د زیږولو په خاطر فشار راوړل کیږي، دا ډول چلند د مور او ماشوم پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ د دې ونۍ د نیمې نړۍ خپرونه مو د ښځو پر وړاندې د همدې تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. په دې بحث کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه نجم السما شفاجو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې علمي غړی استاد نورالله کوثر راسره مېلمانه دي. او همدارنګه مو بحث ته افغان روانشناس شرف الدین عظیمي هم رابللی چې تر اوسه یې تشریف نه دی راوړی، خو خپلو دوو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم استاد کوثر له تاسو دا وپوښتم چې په هغو کورنیو کې چې یوه مور لور وزیږوي، د کورنۍ ټول غړي مور ملامتوي، دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله انسان ته ارزښت ورکړی او دا انسان فی احسن تقویم ذکر کړی. خو دې ترمنځ اسلام د ښځو د نر توپیر په جنسیت او د انساني په لحاظ سره نه ده کړی. دغه وجه د قرآن عظیم شان ښځې و نارینه ته یو خطاب لري، المؤمنون والمؤمنات، او داسې سلګونو نمونې د قرآن عظیم شان بیلګې پیدا کولی شو چې هلته ښځې و نر ته یو رقم خطاب و. دې تر څنګه قرآن عظیم شان داسې ښځې ذکر کړي دي چې هغه نارینه ونه ډېرې غوره دي، لکه مریم سلام الله علیها ته الله جل جلاله ویلي ولیس الذکر کالانثی، یعنی نارینه دې جنۍ په شان ته کېدلی نه سي. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله دنیا ته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله او خدیجې ته مبارکي ورکړه. حتی د فاطمې لاسونه رسول الله ښکل کړي دي. سره له دې چې فاطمه د رسول الله لور وله، نبی علیه السلام ورته جیک سوې ده. فاطمه کوټې ته راننوته، نبی علیه السلام چت جیک سوې ورته فاطمې لاسونه ښکل کړل.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته، په ځینو کورنیو کې چې کله مور لور وزیږوي، د کورنۍ غړي مور وهی ټکوي او ناوړه چلند ورسره کوي، دا موضوع د تبابت له پلوه څنګه ده؟ آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول لري؟ لومړی د ټول نه باید وایم چې د جنسیت پتا ایناولو کې مور رول نه لري. که د طبي او ساينسي لنګانه خبرې وکړو نو د مور په تخمه کې ایکس ایکس کروموزومونه دي او د نارینه په سپرم کې ایکس وای کروموزومونه دي. نو د ښځې د خوانه چې راځي دواړه ایکس دي، که یو ایکس هم راشي جلې ده که بل ایکس هم راشي جلې ده. نو که نارینه تخم ته فکر وکړو یو ایکس لري یو وای لري، که ایکس راشي جلې ده که وای راشي نو هلک ده. نو دلته وینو چې د هلک د نطفې په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ چې د مور نجلۍ پیدا شي له زچا میرمنې سره ښه چلند نه کوي، ښه خواړه نه ورکوي، او دا ډول چلند د مور پر روغتیا څومره ناوړه اغېزه کوي؟
د زچګۍ دوران ډیر یو حساسه دوره ده چې ښځې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي، خوراکي مواد ورته ښه پوره ورسول شي، او هم چران د دې اعصابو ته یا روح روان ته باید ډیره پاملرنه وشي چې خفګان پې باندې رانشي. ډیری داسې ښځې شته چې د زچګۍ په دوران کې چې اعصاب فشار لاندې راځي، خدای مکه بیا دوی زی ډیر هغه پیشرفته عصبي تکلیفونو ته چې حتی خدای مکه د کوما خواته زی، د لیونتوب خواته زی، خپل ماشوم ته تای نه ورکوي، خپل ماشوم غواړي چې ووژني، دغسې مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د حامله دارۍ او د ولادت په پروسه کې یا د زچګۍ په پروسه کې هیڅ فرق نشته د هلک او د جلۍ. زه داسې یو کس پیژنم چې د ښځه لاس غځولی چې د غوری نه غوښه ځان ته واخلي، او د کور مشر لاس نیولی ده چې ته حق نه لري چې د دې غوښې نه استفاده وکړې چې ته لورګانې زیږوې. نو دې کې ښځه څه ملامته ده چې خپل د وجود هغه ضرورت پوره نه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، لکه څنګه مو چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې واورېدل چې د جنسیت په ټاکلو کې مور کوم رول نه لري، دا نارینه ده چې د ماشوم جنسیت ټاکي، دا موضوع د اسلام له نظر څنګه ارزوي؟
اسلام هم د څه رقم چې ننني طب ثابته کړې ده، اسلام نسبت د نسب لار ته کړی. قرآن عظیم شان کې ډیر زیات داسې آیاتونه دي چې نسبت د تعین د جنسیت نارینه ته سوی ده، که دا نارینه کار ده، ښځه یو زمینه ده، یو بستر ده لپاره د رشد د نطفې. کله چې دغه اسپرم او اول خپل منځ کې هم اخته کیږي، هغه یو زمینه خپل توان لري، هغه خپل توان اختیار کیږدي. دا د نارینه له خوا نه ده، او الله جل جلاله څه مقدر کړي دي ده ته، که نارینه یې که ښځینه یې، چې الله څه شی مقدر کړي هغه به حتماً راځي. نو دا جنسیتي توپیرونه، طبقاتي توپیرونه دا په اسلام کې نشته، ځکه اسلام د توپیرو دین نه ده. اسلام د وحدت او د یووالي دین نه، چې انسانانو ته په یو نظر باندې ګوري. خو متاسفانه موږ له اسلام نه هم بې خبره یو، او هغه قوانین چې د ښځې په هغې کې عزت خوندي ده هغه نه هم بې خبره یو.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، په نننۍ نړۍ کې په ډېرې اسانۍ معلومیږي چې د مور په ګیډه ماشوم هلک دی که نجلۍ. مثلا که ماشوم نجلۍ وي، مور ته هیڅ توجه نه کیږي. دا موضوع د مور پر روح روان څومره اغیزه کوي؟ آیا دا ډول فشارونه پر ماشوم هم څه اغیزه کوي؟
کله چې جنسیت تعین شو چې یعنی هلک ده، نو د ښځې ته ښه پاملرنه کیږي. نو که چیرته جلۍ وي، بیا دې ته توجه نه کیږي. ما کتلی دي داسې ښځې ده چې ورته ویل شوي دي چې ماشومه د نجلۍ ده، بیا د خسرګنۍ د خوانه، حتی د دې خپلې ښځې د خوانه وایي زه څه کوم، نجلۍ ده، نه یې معاینات کوم، نه دوا ورته اخلم، نه یې ډاکټرې ته راولم. که چیرته دغه ښځه ډاکټرې ته نه راوستل کیږي، ورته پاملرنه نه کیږي، نو مستقیماً د دې ماشوم هم په خېټه کې هماغه احساسات ورته نقل کیږي. که چیرته دا مور خوشخوشاله وي، په آینده کې ماشوم ډیر یو مهربان ماشوم راځي، ډیر عاطفي ماشوم راځي. او که چیرته یو مور د حاملګۍ په دوران کې ډیره خفه وي، ښه خواړه یې نه خوړلی، هر هغه کارونه چې په مور باندې شوي دي او د مور د خفګان او د جګرخونې سبب شوی ده، نو دا مستقیماً په ماشوم باندې اغیزه لري.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د ځینو میرمنو خبرې واورو چې کله په یوې کورنۍ کې د مور لور پیدا شي څه ډول چلند ورسره کیږي.
کایلور پیدا سواله دی خواته د نارینه دروازه نه ور خلاصوي، ورته وایي نست چیرې یک شی دی پیدا سره څوک یې خزمې کمینه یې وی لوري پیدا ده څه بلای نه وایي اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي
دا دې د یول سلونه پیدا دی او یې کې بچای پیدا سوی د نارینه خو پیدا شي هغه دی غای سوري واجل کې پیدا سواله دمدان ګور لګ په وجود کې خانه ده لګ دشه خلخانه یې خانه راځي
نه دانی لورګانې مې دي غوسه یې جنگ کوي وایي چې ولې زوی نه راځو ماشوم نه راوړم زه خپله مرضي ښځه شوم ضعیفه شوم یو څوک علي ماشوم نه راوړم وایي که مړه شوې مړه به یې وایي که پاتې شوې ماشوم به ته راته راوړ ته تو لورګانې راته راوړ زما وسه چاره نه کېږي چې ځان ته بله ښځه وکوم.
استاد کوثر ویل کېږي چې که په یوه کور کې نجلۍ پیدا شي نو په هغه کور کې څلوېښت ورځې د الله تعالی لخوا نور ورېږي، نو ولې ځینې د لور په زیږېدو خفګان کوي؟ آیا دا له خدای پاک سره یو ډول ضد نیول نه دی او د خدای جل جلاله په کارونو کې دخالت نه دی؟
او دا یقینا له الله سره ضد ده چې شریعت څلوېښت ورځې یا د دې معادل نور او رحمت په هغو کورنیو کې چې هلته جنۍ دنیا ته راځي. نو که څوک دا بدشګومي نیسي او ښځه تحقیر و توهینې دا په حقیقت کې په خدای باندې اعتراض ده او په خدای جل جلاله باندې نقد ده او انتقاد ده او الله جل جلاله بری ده له دینه، ځکه د الله حکمتونو تقاضا دا ده چې یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. الله چاته زوی ورکوي، چاته لور ورکوي، چاته دواړه ورکوي، او بعضې مطلق عقیم ګرځي. دا اقامت هم په نارینه کې شته او په هم په ښځینه کې شته.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته، لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده په نننۍ نړۍ کې د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، داسې یو څه امکان لري چې د مور په رحم کې د ماشوم جنسیت ته تغییر ورکړل شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. لکه په لندن کې پسه جوړ کړی و اول ځل، نو کولای شي چې پسه جوړ کړي، انسانان جوړ کړي. په امریکا کې نارینه حمله داره کړې وه، تجربه یې کړې وه چې ودرېږه چې نارینه هم عمله داره کېږي، یعنی هغه یې عمله داره کړې وه، بیا هغه عملیات شو، ښه ماشوم یې نړۍ ته راوړ. یعنی جندر سلیکشن اوس کېږي چې یو څوک ځي وایي چې زه غواړم چې جلۍ ولرم یا هلک ولرم، نو هر څه امکان لري.
او ډاکټر صاحب، په هغو مواردو کې چې مثلا کورنۍ له مور سره د ماشوم د جنسیت په خاطر تاوتریخوالی کوي، که ماشوم ته د مور په ګېډه کې تغییر ورکړل شي، یعنی دغه کړنه به څومره زیان ولري او څومره به د ټولنې په نقص تمام شي؟
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی، ډیر پرمختګ کړی دی، هر څه امکان لري. اما دا چې د خدای تعالی په کارونه کې ګوتې وهل، هغه یعنی د بشري نظام کې یو بې نظمي اچول دي. که چیرته د انسان پشان انسانان جوړیږي، نو دغه مشابه شخص کولای شي چې ډیر جرمونه وکړي، ډیر یعنی داسې خرابیان راځي چې د الله تعالی نظام خرابوي، هغه نظام د مملکت خرابوي، چې بیا بعد لاغې نه دغه حکومتونه هم پښیمانه شو چې نه یاره مونږ د الله تعالی په نظام کې به ګوتې نه وهو د دې لپاره چې زمونږ انساني قوانین بې نظمه کوي. نو ځکه دې کې یو مانع ایجاد شوه.
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، له میندو سره دا ډول ناسم او ظالمانه چلند د ختمېدو لپاره څه کول پکار دي چې دا ډول کړنې بلاخره له منځه لاړې شي او کورنۍ د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې ژوند وکړي؟
زه هغه پیام لرم چې پیغمبر علیه السلام د ژوند په آخره ورځ ویلې: استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې له مانا د خیر توصیه واورئ، د نیکي توصیه واورئ. او وروسته لمانځنه وایي چې الصلاة و ما ملکت ایمانکم. نو په دې طبقې باندې باید شفقت وسي، رحمت وسي، ځکه دا الله جل جلاله د خپل رحمتونو نه دوی ته ډیر رحمت ورکړی. په دې باندې باید انسان ویاړي، او هغه دوه رحمتونه چې الله درته په نصیب کړي دي، زوی په نسبت یو رحمت د لور دوه، دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت وګڼي او په دې باندې خپل ژوند برابر کړي.
درنو مېلمنو، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ. خوشاله
اوسئ. مننه.
زما ودز لک